په پیښور کې د مخام شپږ بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په خیبر پختونخوا کې څلور ګوندونو دراتونکو امن انتخاباتو لپاره د شریکو کاندیدانو پر درولو خبري کړې دي. پختونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان په پختون میشتو ضلعو کې د چمن پر لټ په ملاتړل احتجاجي مظاهرې کوي، او په چین کې بیګانه زلزلې لږ تر لږه 186 کسان وژلي دي. وس بشپړ خبرونه. په خیبر پختونخوا کې څلور ګوندونو دراتلونکو عام انتخاباتو لپاره په سلام مشوره د امیدوارانو پر درولو خبرې کړې دي. جمعیت العلماء اسلام فی صوبائی ویان عبدالجلیل جان پرون مشاله ورته ویل چې دالی د کاته هم پرون د پیښور په مفتی محمود مرکز کې شوې دي. د زیاته کړ د ټولو ګوندونو خواهش ته چې دراتلونکو عام انتخاباتو لپاره تر سلام مشورو ورسته شریک امیدواران ودروي.
دا عوامی نیشنل پارٹی گوند مشر احمد خان ولی خپل ملګرو سره، سکندر خان شیرپاو خپل ملګرو سره، ظاهر شاه پیپل پارٹی خپل ملګرو سره راغلی وو. هغه د سیټ ایڈجسٹمنٹ په حوالہ د جمعیت العلماء اسلام سره خبرې تړي وکړي. هغه خواهش دادې چې په صوبه کې یو ځای الیکشنو کې سیټ ایڈجسٹمنٹ وکړي.
دا په داسې حال کې دا چې د فبروري پر اتمه د کېدونکو عام انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو هلې ځلې پیل کړې دي. پختونخوا ملی عوامی ګوند نن د بلوچستان په ټولو پختون میشتو ضلعو کې د چمن پر لټ په ملاتړ احتجاجي مظاهره کوي. په دې ترڅ کې د کوټې په ګډون ځینو ضلعو کې احتجاج شوی او په ځینو کې لا پاتې دي. دا ګوند وایي د پاکستان حکومت د په چمن کې دروان پر لټ په غوښتنه افغانستان ته د تګ او راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمی کولو پریکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني حکومت د پریکړې پر ضد د اکتوبر له 28 راهیسې په چمن کې زرګونه خلکو پر لټ وهل دي. دوی وایي دا ورته د منلو وړ نه ده چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پراته ولسونه دي د تګ او راتګ لپاره پاسپورت او ویزې ته مجبور شي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې پر چمن پوله افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي دي. د دې مسلې د حوالې لپاره د حکومت او پرلتوالو ترمنځ څو ځله خبرې هم شوې دي، خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو پر ضد لاریون کوونکي د پنجاب له ډیرا غازی خانه پر پخو د اسلام آباد پر لور روان شوي دي. د دې لاریون مشري کوونکي د بلوچستان یووالي کمیټې ویاند گلزار دوست بلوچ نن مشال ته وویل دوی ځکه پیدل روان دي چې د ډیرا غازی خان انتظامیه ځایي ترانسپورټران دوی ته لګاډو ورکولو منه کړی دي. بلوچ زیاته کړه پولیسو چې د دسمبر پر 13 د دوی کوم ملګري نیولي ول، لاغو 15 لا هم په بند کې دي. د موړي په خبره دوی د لادرکه کسانو د 50 کورونا په ګډون د ګډ شمیر خلکو په قافله کې د تونسي پر لور روان دي او لاغه ځای به اسلام آباد ته ځي. پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا احتجاج لاغه وروسته پیل شوی چې د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر پر 23 په تربت کې په ونښته کې د څلور مشکوکو وسله والو د وژنې خبر ورکړل. خو بلوچ فعالان وویل چې په وژل شوو کې د بالاچ مولا بخش په نوم هغه سړی هم شامل و چې د پولیسو په بند کې و. د بلوچستان حکومت وایي د های کورټ په امر یې د ډسمبر پر 9 په هغه پیښه کې د ککړتیا په تور څلور پولیس له دندو ګوښه کړي او پر ضد یې مقدمې درج کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ملګرو ملتونو د طالبانو لخوا د دوو خزینه فعالانو د غوی د کورونا او د غړو د خوشی کولو هرکلی کړی دی. دا خبره د افغانستان د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بینټ بیګا پر ایکس پاڼه په یو بیان کې وکړه. هغه وویل د دې هرکلی کوي چې ندا پروانی، جولیا پارسی او د غوی د کورونا غړي خوشی شوي دي. نوموړي زیاته کړه دوی باید له سره نیول شوي نه وای. بینټ دا راز ویلی دی پر طالبانو غږ کوي چې د بشري حقوقو فعالان، د ناحکومتي ادارو کارکوونکي، خبریالان او هغه نور ټول کسان خوشی کړي چې د بشري حقوقو لپاره د غږ پورته کولو په تور یې وخت په وخت نیولې دي. او په چین کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 186 ته رسېدلې دی او څه باندې 200 کسان ټپیان دي. د چین حکومتي رسنیو ویلي زلزلہ بیگا په شمال لویدیځ صوبه گانسو او ورسیر مصوبه چنګای کې راغلی دا. دوی وای په گانسو کې 143 تنه وژل شوی او تر 1500 زیات ټپیان دي. په چنګای کې بیا 143 وژل شوی او تر 102 زیات زخمی شوی دي. د چینایي حکومتي چارواکو په وینا په چنګای صوبه کې د ځمکې خویدو له کبله 40 تنه ورک هم دي. چینایي چارواکي همداراز وایي چې دا په تیرو 10 کالو کې د چین تر ټولو خونړی زلزله ده چې زور یې 6.2 درجې ثبت شوی دی. د خبرونو پای مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په خیبر پختونخوا کې یو شمیر سیاسي ګوندونو پر راتلونکو عام انتخاباتو کې د شریکو امیدوارانو پر درولو خبرې کړې دي. د چارو یوشتون کې وایي د دې کار هدف د صوبې د تیرو واکمنو د بریا مخه نیول دي.
چې د پاکستان تحریک انصاف سره د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین مخ هم ونیسی او دی وخت کې دوی په مختلفو ضلع سطح باندې سیټ ټو سیټ ایڈجسٹمنٹ ته روان دي.
د شمالي وزیرستان انتظامیه له پرون راهیسې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې په دې ضلع کې یو سل او څلور څلوېښتمه دفعه لګولې ده. د ملي جمهوري غورځنګ یو ځایي مشر وایي پر جلسو جلوسونو د پابندي له یاد نیټې مخته باید ونه غځول شي.
پکار نه دا چې جنوري نه بيخي مخته یو سي ځکه چې د سیاسي ګوندونو یا دلته د سیاست مخنیوي به پیوي.
او د خیبر پختونخوا د 400 یو کروندګر وای د کرکلی لګښتونه یې سیوا او حاصلات یې کم شوي دي.
وساری جیرو بلم سے نشیا گشتے لگا چھ خورم ڈیرے کرانے شوے نہ قابو نہ بار شوے او مل درم کران شو
ہیل دال مشال ریڈیو سروس. اولنۍ موضوع ته راشو. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان پارلماني انتخابات به راتلونکي فبروري میاشت پر اتمه نیټه کیږي. په خیبر پختونخوا کې جمعیت علما اسلام فی عوامي نیشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند او قومي وطن پارټۍ د صوبې په هرې وزیر کې د شریکو امیدوارانو په درولو خبرې کړې دي. د دې ګوندونو مشرانو په دې اړه هم سلا مشوره کړې چې په یو خاص حلقه کې به د یوه ګوند نفوس ته په کتو د نورو ګوندونو پلویان همدغه ګوند کاندید ملاتړ کوي. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي د یادو ګوندونو ترمنځ د انتخاباتي اتحاد مخه د خیبر پختونخوا د پخوانی واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د بریا مخنیوی دی. له پیښور غلام غوث رپورټ راکوي.
جمعیت علماء اسلام فی عوامی نیشنل ون پاکستان پیپلز ون او قومی وطن ون د مشترکه امیدوارانو د لاري پر روانو انتخاباتو کې د برخې اغیستلو په اړه خبرې کړې دي. په دغه اړه تیر ورځ په پیښور کې د جمعیت علماء اسلام په صوبایي سیکرټریټ کې د یادو ګوندونو د صوبایي مشرانو ترمنځ سلا مشورې شوې دي. د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د دسمبر په 13 نیټه ناوخته د دغه مهمو ملاقاتونو او د مشترکه امیدوارانو د لاري پر روانو انتخاباتو کې د سیټ ایڈجسٹمنٹ کولو د اصولي فیصلې په اړه مشال ریډیو ته وایي.
دا جمعیت علماء اسلام کوم صوبائی سیکرٹریٹ دے اغیتا دا عوامی نیشنل پارٹی گوند مشر احمد خان ولی خپل ملګرو سره، سکندر خان شیرپاو خپل ملګرو سره، ظاہر شاہ پیپل پارٹی خپل ملګرو سره راغلی او اغی دا سیٹ ایڈجسٹمنٹ په حوالہ د جمعیت علماء اسلام سره خبرې تړي او کې اغی خواهش دادې چې په صوبہ کې د صوبې د مفاد د پاره مونږ یو یکجهتی پیدا کو، یو رواداری قائم کو، چې دلته مونږ یو ځای الیکشنو کو. دا یو ویل چې ان شاء الله العزیز کله مونږ د لوټ چې کوم اختیار ورکړی دی دا اختیار پر روشنه کې چې کوم راضي تجاویز راضي هغه ان شاء الله یو بل سره به شیر کو او کوشش وکړو چې مونږ په دې صبح کې ټول جماعتونه سیاسي جماعتونه یو ځای الیکشنو کې سیټ ایڈجسٹمنٹ وکړي.
تیر ورځ په مفتی محمود مرکز کې د خبریالانو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان هم د دې خبر پخلی کړی دی چې پر روانو عامو انتخاباتو کې د سیټ ایڈجسٹمنٹ د لاري په شریکه یو تګلارې جوړ کړي. د سیاسي چارو شینون کې وایي د پښتونخوا هغه سیاسي وندونه چې د پاکستان جمهوریت تحریک برخه وو او د عمران خان د حکومت رانسکورولو لپاره یې په شریکه هلی ځلی کولې، اوس مهال هم د پښتونخوا په سیاست کې د استبلیشمنت د لاسوهنې نه یره تره لري، نو ځکه دوی په شریکه د مقابلې کولو یو تګلارې جوړول غواړي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې خبریال او شینون کې لحاظ علي وایي
نور سیاسي جماعتونو ته دوه قوتونه دي، یو پاکستان تحریک انصاف د عمران خان والا او یو د استابلیشمنت بلاتړ چې تاسو له هغه د پرویز خټک پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین. دا سیاسي جماعتونه غني کمنګ پی ٹی آئی او هو نو پونګ باندې پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین را روانه ده. د دې وجنه دی وخت کې جمعیت علماء اسلام عوامی نیشنل پارٹی سرا دا پاکستان پیپل پارٹی سرا دا پاکستان مسلم لیگ نون سرا دا قومی وطن پارٹی سرا خپل سیاسی اړیکی سیوا کړلې چې دغه پاکستان تحریک انصاف سرا دا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین مخ هم ونیسی او دی وخت کې دوی د اتحاد په ځای باندې په مختلفو ضلعي سطح باندې سیټ ټو سیټ ایڈجسٹمنٹ ته روان دي.
په پیښور کې خبریال او شینونکي سیف الاسلام سیفی وایي په بیلابیلو ځایونو کې د مشترکه امیدوارانو د ملاتړ لپاره به اوس د یادو سیاسي ګوندونو د مشرانو نور ملاقاتونه هم کیږي.
څلورو ترمنځ نن چې د مذاکرات روان دي او شو سپاتې دي کده دا وایي ما چې غټ غټ فیصلې نن شوې دي نو هغه غلط نه دي. زما په خیال چې راتلونکي د حکومت چې د صوبای خصوصي توګه باندې د خیبر پختونخوا دا به یو مخلوط حکومت هم دی جماعتونو ترمنځ اتحاد کیږي.
د روانو عامو انتخاباتو لپاره د 2023 د فروری 8 نیټه اعلان شوې ده او د ټاکنو کمیشن د سپریم کورټ په امر د روانو ټاکنو لپاره انتخابي شیډیول هم اعلان کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان انتظامی د دسمبر له 18 یعنی له پرون راهیسې د جنورۍ تر لومړۍ نیټې پورې په وبخې له پرون نه بل ورځ راهیسې د جنورۍ تر لومړۍ نیټې پورې په هغه ضلع کې 1340 دفعه لګولې ده. انتظامیه ویلي په ضلع کې بل 50 د زیاتو کسانو په غونډېدو، جلسو، لاریونونو، د وسلې پر نمایش، پر موټر سایکل، د غبرګې سورلۍ او د لاؤډ سپیکر پر کارولو بندیز وي. د شمالي وزیرستان انتظامی افسر منظور اپریدی ویلي د شمالي وزیرستان پولیسو داسې معلومات ترلاسه کړي چې ځینې کسان په هغه ضلع کې د امن خرابولو پلان لري، نو ځکه د قانون 1340 ماده لګولې ده. خو په هغه ضلع کې د جمعیت علما اسلام فی او ملي جمهوري غورځنګ مخکخان اندېښنه ښیي چې د انتظامیه دا پریکړه به د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د دوی کمپینونه اغیزمن کړي. عمر وزیر حال راکوي.
د ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل 1340 دفعه به د سیاسي ګوندونو کمپین اغیزمنوي، نو باید د جنوري لومړۍ نیټې نه نور نه وغځول شي.
سیکورټي صورت حال خو د وخت نه روان دي، او مطلب د غي مخنیوي د لپاره خو دوی یعنی مثال تر نن ورځې پورې داسې مونږ نه وینو چې داسې یو څه قوي ګمونه پورته شوي وي. خو چونکې اوس د الیکشن اعلان وشو، پر ځای کې به ټول سیاسي ګوندونه خپل حل ځلې کوي. دلته اوس د سیکورټي په نام باندې دلته دفعه 144 لګیږي. الیکشن اعلان نه اول اول په کار واچ د وطن د حالات کلیر شوی وای. سیاسي ګوندونو ته دا خدشه هم شته چې آیا چې نن ته دا وایي چې صورتحال داسې ډېر ټیک نه دی، الیکشن مخته چې راځي نو ښکاره خبره شوه چې نور به هم یعنی حالات داسې دي، ځکه چې سیاسي الزلې به شروع کیږي. په کار نه ده چې په یوم جنوري نه بیخي مخته یوسي، ځکه چې د الیکشن د پاره به دا بیخي یعنی د سیاسي ګوندونو یا دلته د سیاست مخنیوي به پیوي.
د شمالي وزیرستان انتظامیه دا اقدام پر داسې مهال کړی دی چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2024 کال د فروری پر 8 د عامو انتخاباتو اعلان کړي او اوس مهال بیلابیل ګوندونه او د هغوی نماندان کمپین یا الیکشن مهم کوي. د شمالي وزیرستان جمعیت علما اسلام غړی خالد جان داوړ وایي چې کام نامان مسله وي نو دفعه 1340 د هغې حل نه دی. انتخاباتو مهم کې ټولو ګوندونو لا پورم نه ماحول برابر کړي.
که چرته دلته انتظامی ته د لائن آرډرز مسلې وي یا د قانونو په منځ کې شخړې وي نو د هغې حل دفعه 144 لګول نه دي. انتظامیه موجوده ده، دلته پولیس موجود دی، دلته منتخب وګړي موجود دي چې د دې دوی په اسانه طریقې سره حل راوباسلی شي. دفعه 144 لګول په داسې وخت کې چې الیکشن مخې ته پروت دی نو د الیکشن باندې به ډېر زیات اثر واچوي. لیور پلینګ فیلډ ټولو ته پکار دی چې ملاو شي، ورسره
په پاکستان کې د انتخاباتي کمپین پر مهال ګوندونه او سیاستوالان لوی ولسی غونډې کوي او په کلیو کوڅو او ښارونو کې ګرځي، له خلکو څخه رای غواړي. دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ د خیبر پښتونخوا په ډېره اسماعیل خان ټانک او خیبر کې پر امنیتي ځواکونو په بیلابیلو بریدونو کې لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې ترڅنګ شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې په پولیسو امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونو او د دواړو ترمن نښتو کې هم تیزی راغله. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
افغانستان د خوست په سپیری ولسوالۍ او افغان دوبۍ کې میشتو د شمالي وزیرستان کډوالو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري یونیت سیار او د افغان طالبان حکومت غوښتي چې له دوی سره ژمنه مرستې وکړي. دا کډوالي چې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د ضرب عذب په نوم د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته تللي دي. دوی وایي تیر کال ورسره یونیت سیار د نغدو مرستو تر څنګ د ژمي لپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو امداد هم کړو، خو سګ بیا دوی مرستو ته لا هم انتظار دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې.
د خوست ولایت اړوند د سپیرې ولسوالۍ افغان دوبۍ غریزه سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال د یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ، نړیوال خوراکي پروګرام او نورو هغو نړیوالو بنسټونو څخه چې دوی سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي د ژمنیو نقدي مرستو غوښتنه کوي. وزیرستاني کډوال وایي نور کلونه به د ژمي له راتګ وړاندې دوی سره نقدي مرستې کړي، خو سږ کال تر دې وخته چې ژمی پیل شوی دوی سره د مرستو هیڅ رګ نه لګیږي. په افغان دوبۍ کې د میشت وزیرستانو کډوالو یو مشر ماری خان وزیر مشال رډیو ته ویل
میش دا غوړي د یونیسیار نه د مشال رډیو په واسطه چې د میش سره د ژمنۍ نغدي مرسته خامخا وشي ویل چې نر کول شول، خو د دوا کول خو بیخي دا سنیمې نیمګر شي او ساش کول خو بیخي ها پته نه لګي او ورکی دي کا نو وشي. بیا ان شاء الله میر د ریاست مخته درنه حاضر کوي چې زمره کډول دي او مظاهره هو بوسي روډ هو بندوي او میر د یونیسیار د اخلاق چرواکي نه دا خواستای چې میش د خپل حق ادا کو، اکا نغدی وی ک خوروکی وی او کندرا سرپنا زینې ویلچ زمای دی او ولې دی برونی نه دی او د میش خل ډیر به واسطه او ډیر غریب دی.
وزیرستانی کډوال وای دوی د اقتصادي امکاناتو د نشتون لکبله په جوان کې له بیلابیلو کډاونو سره مخامخ دي، نه خپل ناروغان ډاکټر ته بیول شي او نه ځانون لپاره اړین خوراکي توکي برابرول شي. د افغان دوبې په سیمه کې یو بل میشت وزیرستانی کډوال خیر محمد وای
پروسش کال څو کومه مونږ سره ژمنه مرسته وشول درې $1 ا د دوا کوله مونږ به برخه شي پارون شاس کال څو نیمای خل ته ملا شو لاته نیمای خل پات شول به برخه پات شول مونږ نه بیا اله کو چې په سا کال کې مونږ سره ژمنه مرسته خورکی تو کی دا هر شي نه به برخه پات شوی مونږ چې کوم دی الته کلینیکونه نن لرو دوايان نن لرو میماران دا سه پرته دي.
وزیرستانی کډوال وای هغه سیمه چې دوی پکې میشته د نورو هوارو سیم پرتله سړی او وری ندی او دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د سوانګ توکو د وادرملو او نورو ژمنه توکو درانه ول وسوتوان نه لري.
نورت الله وزیر يم میشو په خمه کې پروتای چې میشته څه باندې باسونه شي د میش سره کومک وشي په میش خو جوړ وشي لیار باندې شي بیمور ته هر تکلیف تای میش د ډبل پی دی نو سیار نه ده هوشتنه دو چې د میش تونځ دای حال کو
زمان عمر دای سولر روان دای زمای روان دای اوبر روان دی برونی نه روان دی و د میش سره ایڅ د دغه سبب نشته چې میږي وکی د ان سیار نه دغه غشتنه د چمیشته د پزر نظر نقدی مرسته در سره ورسوي.
یاد ستونزې مو په خوښ کې د کډوالو ادارې له چارواکو سره شریک کړي. هغه مشال رادیو ته په لیکنی باندې را لګیږي پیغام کې ول چې دا مسالې د یونیسیار په ګډون زینو نړیوالو بنسټونو سره شریک کړي، خو د کډوالو یو بیزای کېدل په برخه کې زینو نړیوالو مسلو ته پکاتو هغه تر اوسه په دې اړه مثبت جواب نه دی ورکړی. چارواکو په ځنګل ډول چمی کې د کډوالو ستونزې مهمه وبللې او ویل نور ملي او نړیوالو بنسټونو سره هم په اړیکه کې دي. یاد دی د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذب عملیاتو له پیل دوره وروسته د وزیرستانو کډوالو زرګونه کورنۍ په خوست او پکتیکا کې مشتي شوي، خو یو شمېر د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته خپل سیمو ته ستنې شوي دي.
خبر کده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفہ تائید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
اردونکو په پاکستان کې د اتوار پر ورځ د څه وخت لپاره د انټرنیټ خدمات تړل شي ول عام خلکو آنلاین کاروبار کوونکو له دې عمل شکایتونه وکړل. پر همدې ورځ پاکستان تحریک انصاف د یوې آنلاین جلسې پلان نیولې او د چارو ځینې شنونکي وایي حکومت انټرنیټ د دې جلسې د ناکامه کولو لپاره بند کړو. بلخوا د پاکستان د مخابراتو ادارې ویلي چې د انټرنیټ د بندښت لاملونه به وپلټي. وسیم سجاد معلومات راکوي.
په پاکستان کې په 13 ډیسمبر د انټرنیټ د کار نه کولو راپورونه راغلي ول او د انټرنیټ په ذریعہ کارکونکو خلک وایي د دوی کارونه یې اغیزمن کړي ول. د کوز دیر ملکی باد د پېښې په لحاظ سره سافټویر انجینیر دی او په پېښور کې صرف په دې غرض اوسي چې د هغه په کلی کې انټرنیټ سم کار نه کوي. نوموړی وایي د اتوار په ورځ د انټرنیټ کار نه کولو په تکلیف اړولی و. ملکی باد مشال ریډیو ته وویل
کلی کې د نت ډیری مسلې دي او همیشه زمونږ چې کم کار خوړې را نه ملاویږي مونږ ته نو زیات تر دې پلیټ فارم دي لکه فیسبوک ته یا مونږ ته مطلب میلونه قسمه قسم راځي نو هغه مونږ ته ډیر د ټایم نه پس ملاویږي او په دې کې مونږ چې بیرته کار واپس کوو نو هغه زمونږ نه په ټایم غواړي. او پرون لکه دلته کې هم د فیسبوک ډیر غټه ایشو وه نو دا هغې د وجې هم مونږ ډیر زیات سفر شوي وو.
په پاکستان کې انټرنیټ وخت په وخت کار پرېږدي یا د چارواکو لخوا بندول کیږي چې د اړوند چارواکو لخوا یې بیلابیلې وجې لکه د قانون او نظم وضعیت یا د غیر ریاستي خلقو لخوا د ریاست پر ضد د انټرنیټ استعمال اندېښنه ښودل کیږي. البته د پېښور د صحافت د څانګې استاد او د ارتباط ماهر ډاکټر عرفان اشرف په انټرنیټ بندیز د بنیادي انساني حقونو سرغړونه بولي. ډاکټر عرفان اشرف یاد مسله مشال ریډیو ته صدا سي بیان کړه.
خلک سکوم دي کنزیومرز اغه پیسې هم پی کوي اغه بل هم پی کوي اغه سکم دي ریاست نه هم جواب نشي غوښتله خو بل طرف ته دی اغه کارونه او دغه نقصان مسلسل روان ده. نو په کار دادا سر ریاست سکوم داد دي پره یو داسې عملی ګامونه وټه کی څنګه په بنیاد باندې سپلین وی که کم زینو کې انټرنیټ ډسکنیکټ کیږي یا الته پرشنی یا الته کې ریاست په څه بنیاد باندې څه جواز باندې انټرنیټ کې بندیز رولی یا هغه باندې پابندی نو کم اس کم خلکو ته پته ای.
دو انټرنیټ کار پر خودل د اتوار په ورځ په داسې حال کې شوی چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا په انټرنیټ یا د آنلاین جلسې اعلان شوی وو. پاکستان تحریک انصاف سیاسي ګوند د 9 مئی وروسته په مبینه تور د حکومت لخوا د یو شمیر بندیزونو سره مخ ده او د یاد ګوند مشر عمران خان په توشخانه کیس کې په جیل کې بندیوان دی. عمران خان او د پارټي دغه کیسونه ردوي او د هغه او د پاکستان تحریک انصاف پر ضد یې سیاسي انتقام بولي. په پېښور کې صحافي او د سیاسي چارو شنونکي طارق وحید د اتوار په ورځ د انټرنیټ کار پر خودل وجه صدا سي بیانوي.
بل سو پورې چې کوم لگا دا ډیجیټل دنیا دا نو په دې کې چې څنګه نورې شعبې په ډیجیټل اړخ باندې روانې دا شان سیاسي جماعتونه هم په تیزی سره ډیجیټل پلیټ فارم چې کوم دی هغه خپلې او په دې تناظر کې چونکی پی ٹی آئی ته په طور جماعت چې دوی مهارت حاصل دی هغې پی ٹی آئی د سوشل میډیا په ذریعہ باندې خپل پیغام ډیر تیزی سره رسوي نو هغې هم دا یو نوی خیال چې کوم دی د ډیجیټل جلسی یا د آنلاین جلسی یو خیال پیش کو زمو په هدا خیال باندې کافی یاده پور کامیاب هم شو خو په دې باندې بندیز د ګور چکم نه دا چر هم د جمهوریت رویه نه ده.
پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی د انټرنیټ د بندیز پاړه د اتوار پورز هیڅ نو ویلی او نه د بندیدلو امر جاری کړي او خود ګل پورز یې میډیا ته خبرشي بیان کې ویلی چې د انټرنیټ د بندیدلو د وبجې د معلومولو لپاره پلټنی پیل کړي دي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمو نه راپورونه جوړوم.
د خیبر پختونخوا کروندګر وایي په صوبه کې له کلونو راهیسې د یوریا سرې یا خاورې کمی دی چې له وجې د دوی په خبره فصلونه یې حاصلات نه ورکوي. دا زمیندار د سرې او تخمونو د لوړو بیو له امله هم شکایت کوي. بلخوا د زراعت محکمې یو افسر وایي چې دوی په بازار کې د یوریا د نرخونو څارنه کوي. د زیاتوي هڅې روانې دي چې زمیندارو ته اسانتیاوې ورسوي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا کروندګر وای صوبه کې د خور سره لوی بحران سر راپورته کړي چې لوجه روان کال پیداوار د ډیر اغزمنېدو اندېښنه ده او ارومرو به زمیدار هم متاثر کیږي. دی وای دا وخت د خورې یو بوجې نرخ 500 روپونه اوړېدل لري، د کم چې سرکاري نرخ خوشه 3200 روپۍ دی. د 400 سپینګری زمیدار محمد اقبال خان مشال لیډو ته وای چې خوشه لستیم جیره بزمکه باندې زمیداری کوي، خو د خور سره نه علاوه نور د کر کروندې توکي د نرخونو زیاتېدو له وجې ورته زمینداری ډېره ګرانه پرېوځي.
خو دا خبره کوي یو سړی جیره ځمکه کري نو هغه جیره بل همسې نشي اخیستی که نه، ځکه چې خاوره هم ډېره ګرانه شوې، نقابونه بار شوې او مزدور هم ګران شو، هلته کې خرچه ورته نور هم ګرانه ده که نه. نو ټوله معامله دغه شانې ګډه وډه روانه ده، خاوره سات ته ساته ګرانېږي. خبره مې د یو لک نه تپوس وکړو نو وایي چې په 2000 ده او د دې نه وایي ګرانېږي اوس او میلاویږي نه، د هغې په فصل باندې نیم په نیم اثر پروځي چې جیرف شل منه کوي نو تقریبا لسمه نه بوکی هلته اوبه هم نشته زمونږ په دې ملکونو کې. اوس مونږ شوتل راوړی دی، هغه را سره پروت دی، د سارو دغه شانتې حالات دی، هغه کرلی نه شو که هغه هم کرلی وي. دا خبره اوس په دا راودو نو بس زمیندار سات ته ساته په تنزل روان دی.
په صوبه کې د کروندګرو د سازمان یو مشر محمد ایاز خان وایي د هیواد زیاتره آبادۍ د روزګار انحصار په کر کرونده دی، خو په حکومتي کچه هیڅ پاملرنه نه لري. همدا وجه ده چې زمیندار روز تر روزه په ښکته روان دی.
دته ریټونه زمونږ کروندګر ته سیوا کیږي، نو د ده نوره دا ریاست چې دی د ملا ماتی دی اسم په ډېر غټ نقصان کې. په جی ټی پی کې غټ حصه زمونږ دا کروندګر چې دی روزګار په کروڼو خلکو له ورکړی دی، د ټیرریزم په یو غټ جنگ کې دی زمونږ خدمت کړی. زمونږ مارکیټونه تازه تازه سبزو د میوو د پیو نه سجاو مونږ له راکړي دي. ته سوچ وکړه زلزلې راشي، فلډ راشي، طوفانونه راشي، آپتونه راشي، ګلۍ راشي، نو افت راشی نو دی بیا ایسوک تا پوسنه. پا کار خدا و چی زمانگ پا ایوانونو که ده کلمه نه پس چه شروعات که دو چی زمانگ ده کروندگر پا حالت بانده خبری که ده چی ده دی ده دی حالت با منگ سنگ خکو.
دا چی حکومت دیاده کر کرونده محکمه پا دیلا سه دریز لری او سه گامون پورت کرده دی. دیاده محکمه او چارواکی او پا چار سده که ده اگریکلچر محکمه مشر علی خان مشال لیدو توایی چی طول صوبه که ده کشالاش تا ده او نرخونه هم پا بازار کې ډېر لوړ شوی دی، خو دوی سارنه کوي او کوم چې سرکاري نرخ دی د دوی هڅه ده چې په همغه نرخ زمیندارو ته دا خوره ملو شي.
د یوریا شارټیج چې دی نو دا شتري بالکل په ټولو ضلعو کې دی. د کمپنیر طرفه زما په خیال شارټ شوی ده، نو څه مسئلې به وتی. د ریټ مسله دا ده چې دکانداران او دا کوم چې ردی یونین دی دوی وایي چې یاره چې مونږ سونه یوریا راوړو دونه ډی ای پی را کوي او ډی ای پی ډېره ګرانه ده. ډی ای پی په 13,500 روپۍ بوجه ده، نو هغه زمیندار نه نشي اغستی. زمیندار نه لی نو هغه لکه مونږ بیا په ریټ کم کم ریټ ورکو. یوریا ریټ اوس چې کم دی تک 37,800 روپۍ باندې یوریا میلاویږي، خو دکانداران ګرانه خرڅوي نو په هغې باندې مونږ چاپې وو زه په ځای مونږ انسپیکشن کوو. خو ټول اګریکلچر افسران، انسپیکټران او سپروایزران لګیا دي او د 3800 بیا ګرانه نه خرڅوي. خو هغوی لکه دا ده چې کېناستی او ته مونږ نه شو. مونږ ورته وایي چې تاسو انوایس باندې راوړئ چې په کم ریټ هم راوړه، په کتاب کې به لیکي چې په دې هم راوړی ده او لس 40 روپۍ ګټه منوس یو نه مرو. دا خبره سره مونږ کړې ده.
په صوبه کې د کروندګرو د سازمان صوبایي مشر رضوان الله خان تر مخه روان کال ټوله صوبه کې په شوخه 2,00,000 اکړ ځمکه باندې غنم کرل شوی دی او موجوده وخت کې د دې لپاره خوشه 1,00,000 میټریک ټن خوره پکار ده. نو که چېرې دا دغه رنګ ګرانه ملاویږي نو ویره ده چې ډېر زمینداران به وانخلي او د غنمو پیداوار به نیم په نیمه کم شي. نو باید حکومت ته دا خوره په خپل سرکاري نرخ په ټوله صوبه کې زمیندارو ته ورکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
په پیښور کې د مخام شپږنی بجې کیدونکو دی د تاسو ته لنډ خبرونه وورو. په خیبر پختونخوا کې څلور غوندونو جمعیت العلماء اسلام فی او امینشتل غوند پاکستان پیپلز غوند او قومي وطن پارټای د راتلونکو منتخباتو لپاره په سلام مشوره د امیدوارانو پر درولو خبري کړې دي. د جمعیت العلماء اسلام فی صوبایي ویان عبدالجلیل جان پرون مشالو ته ویل چې د لید کاته هم پرون د پیښور په مفتی محمود مرکز کې شوی دی. زیاته کړه د ټولو غوندونو خواهش ده چې راتلونکو منتخباتو لپاره شریک امیدواران ودروي. د پداسې حال کې چې د فبروري پر اتمه د کېدونکو منتخباتو لپاره سیاسي غوندونو هلې ځلې پیل کړې دي. پښتونخوا ملي او عوامي ګوند نن د بلوچستان په پښتون میشتو ضلعو کې د چمن پر لټ په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کوي. په دې ترڅ کې د کوټې په ګډون ځینو ضلعو کې احتجاج شوی او په ځینو کې لا پاتې دی. دا ګوند وایي د پاکستان حکومت دې په چمن کې د روان پر لټ په غوښتنه افغانستان ته تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کولو پرېکړه بیرته واخلي. دې مسلې د حوالې لپاره د حکومت او پر لټوالو ترمنځ سوز له خبرې هم شوې دي خو څه نتیجه نه ده ورکړې. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجونو پر ضد لاریون کوونکي د پنجاب لیډر غازی خان پر پښو د اسلام آباد پر لور روان شوي دي. د لاریون د مشري کوونکي د بلوچستان یو والی کمیټې ویان گلزار دوست بلوس نن مشالو ته وویل چې دوی ځکه پیدل روان دي چې د غازی خان انتظامي ځایي ترانسپورټران دوی ته ګاډ ورکولو منع کړي دي. دا احتجاج لاغه وروسته پیل شوی چې د بلوچستان پولیسو د ترګر ازد څانګې د نومبر پر 23 په تربت کې په ونخته کې د څلورو مشکوکو وسلو والو د وژنې خبر ورکړل. خو بلوچ فعالان وویل چې په وژل شو کې د بالاج مولا بخش په نوم هغه سړی هم شامل و چې د پولیسو په بند کې و. ملګرو ملتونو د طالبانو لخوا د دوو ښځینه فعالانو د هغوی د کورنیو د غړو د خوشي کولو هرکلی کړی دی. دا خبر د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بینټ بیګا پر ایکس پاڼه په یو بیان کې کړی دا هغه پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو فعالان د ناحکومتي ادارو کارکوونکي خبریالان او هغه نور ټول کسان خوشي کړي چې د بشري حقونو لپاره د غږ پورته کولو په تور یې وخت په وخت نیولې دي. او په چین کې زلزلې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 126 ته رسېدلی دی او څه باندې 200 کسان نور ټپیان دي. د چین حکومتي رسنیو ویلي چې زلزله بیګا په شمال لویدیځه صوبه ګانسو او ورسېرمه صوبه چنګای کې راغلې ده. تاسو د مشال ریډیو لند خبرونه اوریدل. اوس پر شوې بلې موضوع ته په داسې حال کې چې ایران په تیرو دوه کلونو کې د هلمند سیند په بو د خپل بخور پر سر له کابل سر پر لپسې لانجې وکړې. رپورټونه وایي د هیواد په بندونو کې د اوبو کچه په بیساري ډول کمه شوې ده. د ازادې ریډیو د ایرانۍ څانګې راډیو فردا د یو رپورټ تر مخه د برېښنا د تولید لپاره نامتوازن اقدامات او د اوبو په زیرمو کې د کموالي مهم علت دی. په دې اړه جزئیات له احمد تکل څخه اورو.
رسمي ارقام ښیي چې د ایران په بندونو کې د اوبو په زیرمو کې د پاموړ کموالی راغلی. د ازادۍ راډیو د ایران څنګه راډیو فردا پرون د اسنا دولتي خبري اژانس له قوله راپور ورکړ چې د ایران له بندونو څخه د کار اخیستو اړوند ارقام ښیي چې په دې بندونو کې د اوبو د زیرمو کچه 40% کمه شوې ده. راپور کې د دولتي ارقامو په حواله راغلي چې د روانې لندۍ میاشتې تر 28 نیټې پورې د دې بندونو ورخونو ته رسیدلو اوبو په کچه کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 20% زیاتوالی راغلی، خو د اوبو د وتلو کچه 22% زیاته شوې. نو ځکه د اوبو د بندونو زیرمې 1 میلیارد متر مکعب کمښت ښیي. ایرانی چارواکو نه دی ویلي چې دولت ولې له بندونو څخه د اوبو په وتلو کې د 22% زیاتوالي اجازه ورکړي، خو د دې هیواد د انرژي او برېښنا د تولید د وزارت جزئیات ښیي چې حکومت د تیر کال په دوبی کې د برېښنا د کمښت یوه برخه تشه د اوبو له بندونو د خوراک ډیری او نامتوازن برېښنا د تولید له لارې ډکه کړه. د ایران د انرژي د وزارت په ورسي راپور کې راغلي چې د روان کال په تیرو اتو میاشتو کې د اوبو له بندونو څخه د برېښنا په تولید کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 50% زیاتوالی راغلی. د اوبو له بندونو د برېښنا په تولید کې د زیاتوالي راپور داسې مهال ورکول کیږي چې د بندونو ورخونو ته د اوبو د رسیدو کچه د تیر کال پرتله یوازې 20% زیاته شوې ده. د راډیو فردا راپور زیاتوي چې د ایران حکومت د دوبی په موسم کې د برېښنا د پرچاویو د ستونزې د حل لپاره د اوبو بندونه تش کړي او په نتیجه کې په دې هیواد کې د اوبو بحران نور هم ژور شوی دی. د ایران د انرژي د وزارت میاشتنی راپور ښیي چې که څه هم حکومت د کال په پیل کې د 6000 میگاواټه برېښنا د تولید ژمنه کړې وه، خو په تیرو اتو میاشتو کې د دې پلان یوازې 15% تطبیق شوه او پاتې ټوله په هغو فابریکو کې تولید شوه چې د ډیر لږ تولید ظرفیت لري او د ګاز او تیلو په حرارت کار کوي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو
د افغان طالبانو د اوبو توانای وزارت وایي پر کونړ سینې د اوبو د بند جوړولو لپاره د سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. د وزارت ویان متی الله عابد نن مشال لوته ویل چې زیات امکان دی ژر د ډیم جوړولو لپاره بودیجه هم برابره او چارې پیل شي. بلخوا طالب چارواکو ویلي چې د ډیم جوړولو لپاره د هیڅ یو ګاونډي هیواد د اجازت ضرورت ورته نشته. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي پر کونړ سیندې له ګمبیرې دښتې سره د یو بند د سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. د دې وزارت ویان متی الله عابد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې له موندلو وروسته به د بند د رغولو چارې هم پیل کړي.
د ګمبیرې بند پروژې سروې او ډیزاین بشپړ شوی دی، چارې به د بودیجې په شتون کې پیل شي.
د انرژي او اوبو وزارت ویان د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر جان اڅکزي په وروستیو څرګندونو تبصره ونه کړه، خو تر دې مخکې د دې وزارت سرپرست عبداللطیف منصور له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی په خپل هیواد کې د بندونو د جوړولو په خاطر د چا اجازې ته اړتیا نه لري. جان اڅکزي د یکشنبې په ورځ ادعا کړې وه چې طالبان د کونړ پر سیند د بند جوړولو پلان لري او په دې اړه یې له یو هندي شرکت سره خبرې هم کړې دي. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه دا پرېکړه یو اړخیزه او له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا بللې وه او ګواښي کړی و چې که دا کار د پاکستان له ګډونه پرته وشي د کړکېچ او شخړو د ډیرېدو لامل به شي. جان اڅکزي زیاته کړې د بند د جوړېدو په صورت کې د پاکستان لور ته پتلونکو اوبو هم د پام وړ اغیز کولای شي. خو د اوبو د مدیریت یو پوه نجیب الله سدید بیا د دې پاکستاني چارواکي خبرې ردوي، وایي په کونړ کې له ګمبیرې دښتې سره جوړېدونکی بند به پاکستان ته پتلونکو اوبو ډېر اغیز ونه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستانی چارواکي خبرې له مبالغې ډکې دي. اول دا خو یو ډېر وړوکی بند دی چې پر سیند جوړېږي او اوبه نه ذخیره کوي، یوازې د برېښنا د تولید لپاره له اوبو استفاده کوي. 50 میګاواټه برېښنا به تولیدوي او په کمبیری ډاک کې یوې برخې ځمکې ته اوبه ورکوي.
ښاغلی سدید همداشان وایي چې پاکستان د کابل د سندیزې حوزې له اوبو څخه 70% ګټه اخلي چې له افغانستان څخه پاکستان ته ډېره ګټه رسېږي. خو د نوموړي په خبره کې افغانستان په ټولو هغو سیندونو چې پاکستان ته بهېږي د برېښنا بندونه هم جوړ کړي. د نړیوال بانک د سروې له مخې یوازې له 3-10% پاکستان ته د تلونکو اوبو اندازه کمولی شي چې دا ډېرې اوبه نه دي. د اوبو د مدیریت یو بل پوه نجیب آقا فهیم بیا وایي د بندونو په څیر د لویو او اساسي پروژو عملي کول تخصصي پوهې، وسایلو او مالي امکاناتو ته اړتیا لري چې طالبان یې اوس نه لري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستاني لوري تر دې مخکې د افغانستان د اوبو په مسیر کې ګڼ بندونه جوړ کړي چې له افغانستان سره یې هیڅ مشوره نه ده پرې کړې.
پاکستان په تیرو کلونو کې په دې سندیزې حوزې ډېرې پروژې تر هو تطبیق کړي دي چې په هېڅ شوي کې هم له افغانستان سره مشوره نه ده کړې او اجازه یې نه ده اخیستې. نو دوی هم دا حق نه لري چې له افغانستان څخه وغواړي چې د یوې بنسټیزې پروژې په خاطر له دوی اجازه واخلي.
د یادونې ده چې د روان کال په لړم میاشت کې پر کونړ سیند بند جوړولو په خاطر یو آنلاین کمپاین هم پیل شوی و چې د نورو افغانانو تر څنګ د طالبانو ځینو پلویانو هم پکې برخه اخیستې وه. د کونړ سیند چې 450 کیلومتره اوږدوالی لري، په کونړ کې د اوبو د ځینو وړو سرچینو تر څنګ د چترال سیند هم ورته رابهیږي. دا سیند چې له کونړ او ننګرهار څخه تیریږي، د جلال آباد په سمرخیلو کې د کابل له سیند سره یو ځای کیږي او بیرته د پاکستان لور ته بهیږي. که څه هم د سردار محمد داود خان له جمهوریت را په دې خوا ګڼو حکومتونو پر کونړ سیند د بند جوړولو ژمنې کړي، خو لا تر اوسه دا ژمنې نه دي عملي شوي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
د بیپلو خبرلارو سازمان د دسمبر پر 14 په خپل کلنی رپورت کې وویل چې د روان کال له پیل راهیسې په نړۍ کې 45 خبریالان د خپلو دندو پر مهال وژل شوي دي. البته سازمان وایي چې په منځني ختیځ کې د روانې جګړې باوجود سږ کال د وژل شوو خبریالانو شمیر د تیر کال پرتله کم دی. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په پاکستان کې هم خبریالان د ګواښونو، بې درکیو او د تشدد له پیښو سره مخامخ ول. د خیبر پختونخوا خبریالان وایي د خپل کار پر مهال له لویو چیلنجونو سره مخامخ دي. په پاکستان کې د خبریالانو د ساتنې لپاره قانون موجود دی او حکومت وایي چې د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب هڅې کوي. تفصیل د شاهین بونیری پر رپورټ کې.
د بیپولی خبریالانو سازمان د کال 2023 لپاره په خپل کالنی راپور کې ویلي دي چې د تیر کال پرتله په نړۍ کې د خبریالانو د وژنو شمیر راټیټ شوی دی. بیا هم 1500 خبریالانو د خپل کار په تړاو ژوند بیللی دی. سازمان د دسمبر په 14 په خپور کړي راپور کې زیاته کړې ده چې په غزه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې لګ تر لګا 14 خبریالان وژل شوي دي. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې په پاکستان کې هم خبریالان د دړکو او بریدونو سره مخ دي. په دغه اړه له اسلام آباد د ډان رسپانې خبریال نوید صدیقی وایي چې هغه په خپل هم د اسلام آباد د پرمختیایي ادارې په اړه د یو راپور خپرولو لکبل دړکو سره مخ دي.
چې موږ وګورو دهشتګردۍ خلاف کم جنگ کې کم حالات چې په پاکستان کې هغه ټایم هم ډېر مشکلات وو صحافیانو لپاره. شپږو کالو کم موږ ټایم پیریډ چې کوم وګورو په دې دورانیه کې په پاکستان کې 168 صحافیان چې دي وژل شوي دي. او ډېر د افسوس خبره ده چې په دې کې اوسه پورې دغه کوم انکوائری نه ده شوي چې څوک دغه کې ملوث وو. په روان کار کې فی الحال چې موږ ګورو کوم کیس چې رپورټ شوی دی هغه د سند نه سکر نه جان محمد مہر دغه نوم دی او ډېر نوموړی صحافی او هغه مډیراګانو پوځ هغه وژل شوی دی.
هسې خو حکومت ادعا کوي چې د بیان په ازادۍ باور لري او د خپل رائے اظهار د هر وګړي بنیادی او آئینی حق دی. خو په اصل کې خبریالان د پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټی امنیتی او استخباراتی ادارو او وسلوالو ډلو لخوا یا خو په نخښ شوې دي او یا ورته دړکې ورکړل شوې دي. په قبایلی ضلعو کې د خبریالانو د اتحادیې یو مرکزي مشر صبدر داوړ وایي چې په پخوانیو قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې تر اوسه 15 خبریالان وژل شوي دي خو په دغه اړه هیڅ پلټنې نه دي شوې.
دا منګولی دل چې د 2015 نه تر 2015 پورې 15 صحافیان شهیدان کړ شول، چا خپل کورونا پرېښودل، چا اپریشنو کې کورونا وران شول، چا د صحافت پرېښودو بهر دنیا ته لاړل، مزدوري یا دکان یا بل فیلډ یې اختیار کړو. نو هم په دې وجه باندې چې دلته صحافت کول ډېر زیات مشکل صورتحال سره موږ مخامخ شو. نو اوسه پورې چا بچانو ته فری ایجوکیشن ملاو شو، نہ شو ادا پی کے چا شنتا ورتا ملاو شو، نہ اوسا پورے یو کا تیلم دا پنزل سو کسان یو کا تیلم نیولے شوی دے یا دے چا خلاف ایون ایف آئی آر کٹ شوی دے.
د بیپولی خبریالانو د سازمان د تازه راپور تر مخه دا محل په ټول نړۍ کې 1521 خبریالان د خپل کار لامل په زندان کې دي. د خیبر پختونخوا د خبریالانو د اتحادیې مشر شمس مومند وایي چې د دړکو او بریدونو سره سره اوس خبریالان د بیروزګاری سره هم مخ شوي دي او یو شمیر خبریالانو نورو کارونو ته مخه کړې ده. نوموړي خبريالانو ته د ورپې خستون زپاړه نور وایي
یو فريق هم کاغا ترهګردي کاغا د پاکستان سکیورټي فورسز دي کاغا انټيليجنس ايجنسي ني دي کاغا مقامي مشران او ملکان دي خاص کر په زمشو ضلعو کې بزوي ما څوک د کلچر په نوم باندې د باندې دباو چي څوک در باندې د مذهب په نوم باندې دباو چي څوک در باندې د ملکی سلامتي په نوم باندې دباو چي کې اوسړه د کوشش کوي چې را زه خپل صحافتي زمواري چې د اغاست تر سره کول غواړم. نو بیا لایف تھریټس، کډنیپینګ، هراسمنت چې څوک په کوم ځای کې گیر شو یا مطلب دا لري چې کوم ځای کې تانه غلطي وشو لاله پولیس رات پنه تک دی په خبر پښتونخوا کې صحافت کول.
د یادونه وردا چې د پاکستان پارلیمان روان کال د اگست په میاشت کې په غیر متوقع ډول د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټی ترمیمی بل منزور ک کوم چې د حکومت لخوا بیرته اخستل شوی وو. د بشری حقوقو ادارو او د خبریالانو سازمانونو په دغه اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې وي او وایي چې د دې قانون څخه به ناوړه ګټه اخیستل کیږي او دا به په خبریالانو د فشار ډېرولو لپاره وکارول شي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی سازمان وومن ډیموکراټک فرنٹ د پاکستان پر واکمنو غږ کړی دی چې د میرمنو لږکیو حقونه خوندي کړي او د افغان کډوالو له ځورولو لاس واخلي. دوی دا څرګندونې د دسمبر پر 18 په کراچۍ کې د خپلې دویمې کانګرې پر مهال کړې دي. یاد سازمان پر دې مهال خپله رهبری هم ټاکلې ده. د غونډې وینوالو وویل دوی به د خپلو حقونو لپاره مبارزه جاری ساتي. د سازمان پخوانی مشر عصمت شاه جهان مشال ته وویل چې په پاکستان کې ښځو نجونو او لږکیو ته بشري حقونه نه ورکول کېږي. نوموړي زیاته کړه چې په ملک کې اوس هم په کمعمرۍ کې نجونو ودیږي او پر هغوی د کورنۍ تشدد پیښې هم روانې دي. د پاکستان حکومتي چارواکو تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې د ښځو لږکیو د حقونو خوندي کولو په لړ کې غفلت کوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي دا رپورټ راکوي.
د دسمبر په 18 په نېشنل اکیډمي آف پرفارمنګ آرټ ناپا کراچۍ کې د وومن ډیموکراټک فرنٹ خپل دویمه کانګرس یا دستور تر سره کړه چې په لسګونو خزو زده کوونکو مدني فعالو او د بشري حقوقو فعالانو او سیاسي کارکونکو پکې ګډون وکړو. دستوري ته وینا کوونکو د انجنونو او خزو لپاره په تعلیم، سیاست، ټاکنو، بشري حقوقو او په ازادۍ خبرې وکړي. د دستوري په وخت د وومن ډیموکراټک فرنٹ په خوانی مشري عصمت شاه جهان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان کې خزو ته بنیادی بشري حقوقونه حاصل ندي. د دې په وینا چې اوس هم په هیواد کې په کم عمرۍ کې انجونه واده کیږي، انجونو او خزو ته تعلیم، سیاست او په وراثت کې برخه نه ورکول کیږي.
دلته د خپل رشتہ دار چې دی هغه خزو وژني، که پولیس والا په لاس ورشيږي وژني، که انقلابي تحریکونو کې هغه نه پریدي، بل دا چې دا وړوکوالي ودونو کې وړې جنکې وی هغه نور بچی روړي نو هغه کوم ډېرې مړ کیږي، خطرناک صورت حال دی. پاکستان چې کوم ریاستی نظام دی هغه کې د محکوم قومونو د پاره، د خزو د پاره، د مذهبي ماینورټیز چې دی هغه د پاره یا مهنت کشو د پاره، بلوچو پښتنو د پاره ځای نشته.
د پاکستان حکومت ویلي هیواد کې هر چاته بشري حقونه حاصل دي، خزو او لږکیو ته هم تعلیم او سیاست سره مذهبي ازادي حاصل ده، او د خزو د حقونو لپاره په تیرو وختونو کې پارلیمنت نوي قانونونه هم جوړ کړي دي. د دستوري په وخت د وومن ډیموکراټک فرنٹ د خیبر پښتونخوا مشري نرګس افشین خټک مشال ریډیو ته وویل چې د خزو د هر حق لپاره خپل غږ پورته کوو او په ټولنه کې د پوهې لپاره خپل مبارزه جاری ساتو.
زمون هم دغه پیغام دی چې مونږ بل خپل خزو د لپاره، د اغوی حق د لپاره، د امن د لپاره، د ښه تعلیم د لپاره، د صحت د لپاره، او د خزو چې څومره هم ستونزې دي، د هغې په هر لحاظ به مونږ جدوجهد هم کوو، د هغوی خبره به وړاندې کوو، او د هغه خزو آواز به جوړېږو چاته چې ایون د خپل حق پته نشته، چاته چې دا پته نشته چې د هغوی سره سره روان دي. نو مونږ د ټولو خزو سره دې ټیم یو ځای یو او د هغوی سره به مزاحمت کوو.
بلخوا زر بیگم چې په اسلام آباد کې د بیکوره افغان کډوالو میرمنو او نورو خزو د خجون لپاره کار کوي. نوموړي د دستوري په وخت مشال لیډیو ته وویل باید چې حکومت هغه میرمنو ته هم بشري حقونه ورکړي چې د وسیدو لپاره خپل کور نه لري.
د غریبانو کورونه مات کړل، خلک په ډاګه کړل، یتیمانان دي پکې، مازوران دي پکې، اړاندې دي پکې، نو ګوره بې وسه خلک په چوبړو کې اوسېږي، داغه کورونه دي نه ماتي. موږ په کور کې کېناستل غواړو، موږ د مجبورۍ نه کورونو ته ځو، کارونو ته، نو مجبوري ده. د کور کرایې خلکو سره نشته چې کرایانو باندې کورونه ونیسي، د مجبورۍ نه چوبړې غانې جوړې کړې دي، په هغه کې اوسېږي. نو حکومت زموږ دارو کې ستې، زموږ دا گزارش ده چې په دې خاوره کې زموږ پلار نیکونه ښخ شوي دي، دا زموږ جیداد دي، دا زموږ خاوره ده. موږ په کور کې سہولت غواړو، موږ بجلی غواړو، موږ غواړو، موږ سکول غواړو، موږ ډاکټر اسپیټال غواړو.
په دستور کې وینا کوونکو ویل په پاکستان کې د خزو لپاره بشپړه توګه ازادي نشته. نن هم کم عمرۍ کې انجونه واده کیږي. نرخزیان، میرمنې او انجونه په غیر مناسب ډول د پلارانو د ظلم او تاوتریخوالي سره مخ دي، او په داسې حال کې چې خزینه یوازې بهرني ظلمونه بلکې په خپلو کورونو کې کورنۍ تروتریخوالي هم زغمي. په دستور کې وینا کوونکو د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو د ملک نه د ایستلو پریکړې نیوکه کړي او ویلي چې دا عمل د بشري حقوقو سرغړونه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر پښتونخوا د اقتصادي زونونو د پرمختګ ادارې چارواکو د دسمبر پر 15 د بمندو د صنعتي زون د دورې پر مهال مشال لوته ویلی چې په دې ځل کې ول سنتونه لګول شوې دي. چارواکي وایي د نوي سنتي زون ته د خصوصي اکونومیک زون حیثیت ورکولو هڅې روانې دي. دوی هیله مند دي چې کارخانه دارو پانګوالو ته د سنتیا ورکولو په ترڅ کې په خیبر پښتونخوا کې سرمایه‌کارۍ ته زمينه برابر شي. غلام غوث رپورټ راکوي.
د مومندو په نوی قائم شوی صنعتي زون کې ولس نوی صنعتونه یا کارخانه لګولې شوې دي چې پکې د سنگ مرمرو، خوراکي تیلو او غوړو او نورو خوراکي مصنوعاتو جوړولو صنعتونه شامل دي. د دسمبر په 15مه نیټه د خیبر پښتونخوا د صنعتونو د پرمختګ د ادارې د لوړپوړو چارواکو او د پیښور خبريالانو د مومندو په میچنۍ کې د قائم شوی نوی صنعتي زون دوره وکړه. په دغه مهال د خیبر پښتونخوا د اقتصادي زونونو د پرمختګ د ادارې مشر جاوید اقبال خټک له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د مومندو په دې اقتصادي زون کې د خیبر پښتونخوا د کارخانه دارو ترڅنګ د پنجاب صنعتکارانو هم صنعتي پلاټونه اغیستلی دي او په یو قبایلی ضلع کې د دې صنعتي زون د قائمولو په وجه دلته کارخانه دار په صنعتونو لګولو کې ډیره دلچسپي لري.
مومند اکنامیک زون کې یو مونږه دا چې کم ټوټل ایریا باندې دی نو 357 ایکړ ایریا دا جی یو دا زون چې کم دی جی ویل سیکور دی. دا انټی بمنګ باونډری وال پته باندې راګرځېدلې دی. سیکورټی ایشو نشته دی. فیز 1 او فیز 2 چې کم دی الریډي ډیولاپډ دی. پته کې کلونایزیشن چې کم دی هغه شروع دی. انډستریلایزیشن مربل یونټ هم دی پکې. دا مربل دا ویسټ ریوټیلایزیشن یونټ هم دی پکې. فوډ پروسیسنګ یونټ زیات دی پکې. آئل اینڈ گی یونټ هم دی. چونکې دا په نیولی مرج ڈسٹرکټ کې دی نو پته کې جی سٹیم نشته جی پته کې نورې ډیوټیانو باندې بلا مفه
د اقتصادي زونونو د پرمختګ د ادارې مشر جاوید اقبال خټک وایي چې دوی په دې هم کار روان کړي چې د هتار او رشکۍ پرنګ د مومندو د صنعتي زون ته هم د خصوصي اکنامیک زون حیثیت ورکړي چې دلته پنګونه کوونکي نوري اسانۍ هم ترلاسه کړي.
مونږ اوس د فیډرل ګورنمنت ته یو پروپوزل لیګل دی. ان شاء الله دا مونږ په سپیشل اکنامیک زون کې هم کنورټ کوو. سپیشل اکنامیک زون سره به اډیشنل فائدہ به دا وشي چې بای انکم ټیکس 10 ایئرز چې کم دی هغه به ایگزمپټډ شي. او ور سره چې کم دی امپورټ اف را مشینری اینڈ الائیډ اکوپمنٹس باندې چې کومه ډیوټي دا هغه به ایگزمپټډ ان شاء الله.
د مومندو د اقتصادي زون چارواکي وایي چې په یاد اقتصادي زون کې ټول 319 صنعتي پلاټونه دي چې پکې په ولسو باندې د بیلابیلو کارخانو ماشينان هم لګولې شوې دي او تر دې دمه ولسو کارخانو خپل مصنوعات جوړول پیل کړی دي. د مومندو د اقتصادي زون منیجر محمد نومان وایي په پښتونخوا صوبه کې دوی ته یو ستونزه ده چې د کارخانو د ماشينانو د چلولو لپاره په صوبه کې خپل تکنیکی خلک ډیر کم دي. خو هغه وایي دوی هڅه کوي چې د پنجاب نه راغلي د تکنیکی خلکو په مرسته د پښتونخوا خپل خلکو ته هم د کارخانو د ماشينانو چلولو روزنه ورکړي.
دلته مونږه انډستری ته فل انفراستراکچر ورکو. زمونږه ډیډیکیټډ 50 میگاواټ گریڈ اسٹیشن دے 24/7 دا الیکٹریسٹی اویلیبلٹی دا پدے آپریشنل یونٹوں کی تقریباً 2000 خلق روزانہ کار کئی اور داغی جاب کریشن شوے دے. کرنٹ آپریشنل یونٹس کی زیادہ تر ٹیکنیکل سپروائزرس چی دی کنادا دا پنجاب نہ راغلی دی. مونگ دا کوشش کو چل تکم لوکل خلق دی چاہ ہائر کو آگا ور سرکو اگوئی لریننگ ورکو. اس ریسنٹلی دل تا پدے کم یونٹ کی چمنگ ولاڈیو دو الیکٹریشنس چی دی دے علاقے دی اگی پہتار انڈسٹریل اسٹیٹ کے کار کھولو.
دا پختونخوا د اقتصادي زونونو د پرمختګ د ادارې د معلوماتو ترمخه د خیبر پښتونخوا په مومندو، ډیره اسماعیل خان، بنو، چترال، بونیر، رشکۍ، کرک، ریسالپور او مانسهره کې نه نوي اقتصادي زونونه قائم کړي شوی دي او د پښتونخوا د صنعتي زونونو د پرمختګ د ادارې چارواکي وایي دوی په صوبه کې د نوي صنعتونو د پلان د لاري هڅه کوي چې د افغانستان او مرکزی آسیا سره په پراخه کچه تجارت او اقتصادي پرمختګ ته وده ورکړي او د صوبې ولسته په دې نویو صنعتونو کې د کار روزګار زمينه برابر کړي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. M A S H A A L R A D I O دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا تیر حکومت په 2023 کال کې د قانون په جوړولو په بازارونو کې په پلاستیکی گوتو یا تیلو یا خلطو بندیز لگولے و خو داغی باوجود پا دا صوبے پا بازارونو کے دا پلاسٹیکی گوتو استعمال ہم روان دے دا چھے دا خلطے چاپریال او انسانی صحت تا سمر تاوان رسوی او بیا حکومت دے دا مخنوی لپارت سا کوی لپی خورا با یہ دا شبیر احمد جان پا دی رپورٹ کی باورو.
حکومتی چارواکی وایي د قانون تر مخه د پلاستیکو په کسړو یا ګوتو کارولو خرڅولو اخیستلو راغوختلو سپلای او د دې په تیارولو باندې په صوبه کې مکمل بندیز دی. خو د حکومت د دې داوو باوجود هم د صوبې په بازارونو او دوکانونو کې د دغه ګوتو استعمال لیدل کیږي، کوم چې د ماحولیت او ماهرونو په وینا خطرناک دي. دکانداران وایي چې سمو د وړاندې حکومت سختې هم شروع کړو او د دې پلاستیک کسړو یا ګوتو کوم چې د چاپیریال او انساني صحت لپاره خطرناک دي پرزې هغه ګوتې په بازار کې ملاوي دي کمی چې ځانمنه نه وي، خو اوس هغه بیا کم شوې دي. پیښور رنگ روډ باندې مسالې خرڅون کې فاروق محمود مشال یډو ته په دې باب لوي
حکومت دا شاپره باندې کړي او دې په دې هغه نور شاپره رو روخ کې خو هغه شاپره ډېر کمزور وي، یو هو په پاورن کې ډېر زیات هدي او بل چې چاله به پکې سودا مودا واچول نو بس زر ډېر ډېر زر بشته دي، کمزور ډېر زیات دي. بیا واپس موږ دا خپل چالو کړي او حکومت موږ ته بیا د لاتنی ویل د بندولو چې دا بندې شیلانی بندې شوی.
بیا هم ولې سوای چې د حکومت لخوا دا بدنيزونه سو سواره دیواره دل خو عمل په نظر ناراضي، باید حکومت خپل پالیسي او قوانين عملي کړي. د پیښور واجد علي وای
د حکومت بیمار په پلاستیکي ګوتو باندې کم پابندي لګي، په دې باندې عمل نکېږي. اوس هم پټول زینو کې همدغه پلاستیکي ګوتې یوز کیږي. حکومت له پکار دي چې کم دغه باندې پابندي ولګي چې هغه مخنیوي لپاره بیا اقدامات هم واخلي. دا نه صرف پابندي ولګي او به تاسو کول واره سوکني حکومت چې بایو ډیګریډیبل شاپری دي هغه یوز کول پکار دي.
دا چې چاپیریال او بیا انساني صحت ته د دې نه کم کم خطرې وي. نو د پیښور پوهنتون د ماحولیت څانګې پروفیسور ډاکټر سیدا مشال یډو توای
پنالو کې چې ورځې نو غال تک نه له بندې اسما کې کې نشي خخوله فراتو بیل تک زمګا انډر گراوند واټر کې د ریچارج کې بي هغه ته مسلې جوړې دي شي او کا ګورې نو دا لکه په بو کې زینو التا دا مایکرو پلاستیک په شګه دا واړه واړه کترې هم کې نه هم دا موږ چې دا مایکرو پلاستیک وینو هغه زمګا دی ابي چې کوم مخلوق ته هغه ته ډېر زیات نقصان رسي چې کوم فارست کې د کال د زناور دی وایلډ انیمل هغه د پر دا خطر ده او کدا موږ دا اوس زوند دې د لوګي د انساني صحت د بل نقصان دی دی بلډ پريشر مریض سوګ بده شوګر مریض چا د وفالت شوی چا د بنور د ګردو مسلې
نمول جاتوي چې کله دا پلاستیک تخر کروندې زمکو او پټو ته هم لړشي نو د وبخور نظام ګډ ورک کړي چې کم د فصلونو پیداوار توان هم خراب کړي. حکومت لخوا پورته کړ شوی ګامونه پاړه مجه کله د خیبر پښتونخوا د چاپیریال یا د ماحولیت او سانګي ډیپټ ډایریکټر حبیب جان او پختل ندی مشال لیډو ته ویل چې ټول ضلع افسرانو ته په سختې ویل شوی دي او کم سانچه دا خرسوی یا تیاروی او یا پکې سوداګانی ورکوي نو دا جرمانی سره سره قید سزا هم دی ورکوي.
دا پلاستیک چې څومره پروډکشن دی یا ترانسپورټیشن دی یا دا غي سیل پرچیز دی ټول کمپلیټلی بنشي وی دی دا غیر قانوني دی. که فرض کې سو کوایلیشن کوي او بار بار لکه دا سیس خلاریږي نو د دې بیا سزاګانی دای چې یو میاش پورې سزا وي ته ملاوي دي قید او 5 لک جرمانه کې دي. باقاعده زمونږ چې کوم سنټرل ډایریکټ ٹریٹ چکم دا فیلڈ ایکٹیویٹیز کی نو اغوی باقاعدہ لگا زی او دا جرمانیم لگ گئی او باقاعدہ سیلنگ اب دیر کافی مونگا نو دا سی دیر واقعات دی چاگا پا انفارچونیٹلی پا میڈیا کی خونہ ریفلیکٹ کی گی خبار حال آگا ای پی اے اقدامات اخلی.
دا دمن را چې په کال 2023 جولای میاشت کې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف حکومت په صوبایي سمله کې بل هم پاس کړو چې تر مخه به په ټوله صوبه کې د پلاستیک په کسوړو یا ګوتو په تیارولو خرڅولو او په دوکانونو کې په هر ډول استعمال بندیز اعلان شوی وو. خو دغه پلاستیک کم چې د پوهانو په وینا د چاپیریال انساني صحت فصلونو د دې پیداوار او د ځمکې لاندې د اوبو کچه لپاره هم خطرناک دي لا هم کارول کیږي. شبیر احمد جان،